امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، دومه خبری پختو خپرونه اوریدو ته مو زه نو شب آشنا هر کله وم. پاروانه خپرونه که درته د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او خبرونه لرو. لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم، زه عاشق الله رحیم زویم. بلوچ بلتون غوښتونکو په قندار کې د خپل قومندان وژل تایید کړل. د پاکستان د بلوچستان صوبې د بلوچانو د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویان جنید بلوچ د یو نامعلوم ځای نه په یوې اعلامیې کې د خپل قومندان وژل تایید کړی دی. د قومندان اسلام اچو نومېده. جنید بلوچ په اعلامیې کې ویلي دي چې اسلام اچو د 15 کلونو را په دې خوا د بی ال او مشري کول او د بلوچانو د ازادۍ لپاره یې خپل ځوان زوی هم قرباني کړی و. پاکستاني چارواکي وایي چې اسلام اچو په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ د تیرې میاشتې د حملې ترتیبوونکی و. سرچینې وایي چې اسلام اچو د قندار د عینومېنې په سیمه کې په یوه کور کې اوسېدو چې د سه شنبې په ورځ په یوې ځانمرګې حملې کې ووژل شو. په دې حملې کې د اسلام اچو سره د هغه د بی ال ای ډلې دوه نور قومندانان تاجو مري او رحیم مري هم وژل شوي دي. په دې برسېره په دې برید کې د هغه څلور محافظین هم ووژل شول. د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې هغه په بلوچستان کې د حملو نه وروسته افغانستان ته تښتېدلی و. د بلوچستان حکومت د اچو پر سر 15 میلیونه امریکایي ډالر انعام هم ایښی و. د اسرائیل یو امنیتي چارواکي تایید کړل چې په سوریه کې هوایي برید د اسرائیل هوایي ځواک کړی. دغه چارواکي وایي په برید کې څو سیمې په نښه شولې چې او هغه کاروان هم په برید پې شوی دی چې د ایران د حزب الله وسلوالې ډلې ته یې وسلې انتقالولې. روسیې دا بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې ملکي پروازونه یې د خطر سره مخ کړي دي. د اسرائیل د امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې بریدونه په درې ایراني اهدافو شوي دي. دغه چارواکي په وینا د بریدونو اصلي هدف هغه ډیپوګانې او د لوجستیک مرکزونه ول چې ایران حزب الله ته د وسلو د لیګولو لپاره تر کار اخیسته. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په عراق کې د امریکایي عسکرو سره کتلې دي. د ټرمپ د دې سفر په حق له مخکنه معلومات نه ورکړ شوی. سره له دې چې د امریکایي نظامی چارواکو او د امریکا متحدینو د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړې انتقاد کړی، خو پخپل جمهور رئیس ټرمپ په عراق کې عسکر ته وویل چې د امریکا پاوس په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډله لمنځه وړي.
When I became president, they were a very dominant group. They were very dominant.
کله چې زه جمهور رئیس شوم، هغوی ډېرې سیمې نیولې وې او ډېر قوت یې درلود. اوس هیڅ قوت نه لري. دا لومړی ځل ده چې ټرمپ په یو داسې هیواد کې د امریکایي عسکرو سره ګوري چې جنجال پکې زیات دی. ټرمپ وایي د سوریې نه ځکه یې د شاوخوا 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه وکړله چې د هر څه نه وړاندې ورته امریکا اهمیت لري. د جمهور رئیس ټرمپ سره یې میرمن میلانیا ټرمپ هم په دې سفر کې مله ده. تمه وه چې ټرمپ د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادی سره هم کتلی و، خو د ملاقات پر ځای د جنجال له وجې دواړو یوازې په تلیفون کې خبرې وکړلې. د ژغورنې یوه خصوصي کښتۍ چې 3 مهاجر پکې سپاره دي 4 ورځې کېږي چې د مدیترانې په بحیرې کې ګرځي او غواړي په یو خوندي ځای کې دغه مهاجر کته کړي. دا کښتۍ د جرمني یوه خیریه موسسه چلوي. ژغورونکو ویلي دي چې دغه 3 مهاجر یې د همدې روانې میاشتې په 22 نیټې د لیبیا په ساحل کې د ډوبېدو نه وژغورل. ایتالیا او مالټا ویلي دي کښتۍ ته به اجازه ورنه کړي چې د هغوی په ساحل کې لنګر واچوي. او اوس د کښتۍ چلوونکو د جرمني نه غوښتي دي چې د مهاجرینو د ښکته کولو لپاره دې اجازه ورکړي. په مهاجرینو کې ماشومان هم دي او د نایجیریا، لیبیا او د آج د ساحل اتباع دي. په ټونس کې د مظاهرونو وروسته پولیسو 13 مظاهرچیان نیولي دي. مظاهرې وروسته تر هغه پیل شول چې یو خبریال په هیواد کې د خراب اقتصادي وضعیت له وجې ځان ته اور واچوه او مړ شه. د خبریال خپل ځان ته د اور اچولو ویډیو په انټرنیټ کې خپره کړې ده او د خلکو نه غوښتي دي چې راپور ته دي شي، مظاهرې دي وکي او پاتون دي وکي. 2 ورځې کېږي چې د ټونس په بیلابیلو سیمو کې خلکو مظاهرې کړې دي. د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب هم شوی. د خبریال په ټونس کې د بیروزګارۍ او د عربو د پاتون وروسته د حکومت لخوا د ژمنو نه پر ځای کولو باندې اعتراض کړی و. او وروسته خبر ده چې نن شپږم ورځ ده چې د امریکا د حکومت ادارې قسمن تړل شوې دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي حکومتي ادارې به تر هغه وخته تړلې وي تر څو پورې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه نوی منظوره شوي.
خبرونه مو اوریدل قدر من اوریدونکو او سم پامو کوي رپورټونه ته دا هم لمړی رپورت
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست ټاکنې د دریو میاشتو لپاره ځنډیدلې دي چې ټاکل شوی په اړه به پریکړه سبا د پنجشنبې په ورځ اعلان شي د ټاکنو د څار ادارې د جمهوری ریاست د ټاکنو ځان د ټاکنو د کمیسون د کاري ظرفیت د نشتون له امله ګڼي پامو کوي په دې اکله د اکرام شینواری رپورت ده
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی چې د یو شمیر سونزو چې سړه هوا او لوجستیکی سونزې هم پکې شامل دي دا کمیسیون د حمل دی او د شتمې ورځې د جمهور ریاست د ټاکنو زری میاشتو ځان ته اړ کړی دی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وایان مرسیلې میرمن کوبرا رضایی امریکا غږ احشان راډیو ته ویل ټاکنو د ځان پریکړه شوی چې سبا د پنجشنبې په ورځ به اعلان شي میرمن رضایی ویل زه دا ویلی شم چې ټاکنې ځنډیدلی دي خو د ځنډ د مودې پاک له اوس مهال تاسو ته څه نشم ویلی په ملي کنفرانس کې د ټاکنو د کمیسیون د مشرتابه لخوا اعلان شي خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو بلې سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ټاکنې به د اوسني مهالویش څخه په درې میاشتو ځنډ د چنګاښ په میاشت کې ترسره شي تېره ورځ د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 1998 لمریز کال د جمهوری ریاست د ټاکنو د احتمالي ځنډ خبر ورکړی و د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکو د جمهوری ریاست د ټاکنو ځنډ حتی په شفاف او ښه توګه د جمهوری ریاست د ټاکنو ترسره کول ښودلي او ویلي دي چې دا کمیسیون غواړي چې د تلې د 18مې ورځې په ټاکنو کې رامنځته شوې ستونزې بیا تکرار نه شي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د حمل 18مه ورځ د جمهوری ریاست د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړې وه چې له مخې یې د تېرې شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر هم پیل شوی و د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په تېرو 15 ورځو کې شاوخوا 50 نوماندانو د ټاکنو معلوماتي بستې ترلاسه کړي خو یو نوماند هم تر اوسه په رسمي ډول ټاکنو کې د دلیدلو لپاره خپل نوم نه دی ثبت کړی د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د یوې خوا د جمهوری ریاست د ټاکنو ځنډ د دغو ټاکنو د چمتووالي لپاره مهم ګڼي خو اندېښنه ښیي چې د ټاکنو کمیسیون به د دغه نوي پروسه څخه هم ګټه پورته نه کړی شي او هغه لازمې هڅې چې د ټاکنو لپاره په کار دي ترسره نه شي د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو ځنډ د اساسي قانون څخه د سرغړونې مسله هم مطرح کوي
ولدار چې له مجبوریت نه او د دې کمیسیون له بې پروايي او بې برنامګۍ نه دغه ټاکنې ځنډول کېږي نو که د ټاکنو څخه مخکې ځینې اصلاحات رامنځته شي خصوصا د کمیسیون برابرۍ کې او همدارنګه هغه موارد چې بیا هم د ټاکنو د ورځې لپاره ستونزې نه راپاروي او مشروعیت سلامت او اعتبار تضمینوي هغه په خپل ذات کې ښه ده اما که چېرې ټاکنې ځنډول کېږي او بیا هم کوم شي ریښتیني ګامونه د ښو ټاکنو پس نه اخیستل کېږي اصلاحات نه راځي نو دا په توګه کې بیا نو یو ډېر بد او په عین حال کې د قانون سره په ټکر کې جدي هغه اندېښنه ده
خو یو شمېر سیاسي ډلو چارواکي د ټاکنو ځنډ په افغانستان کې د سولې د هڅو سره تړلی بولي او وایي چې که ټاکنې وځنډېږي نو دا کار به د سولې روانو هڅو بریالیتوب ته یو فرصت رامنځته کړي د افغان ملت د ګوند یو چارواکي عبدالقیوم عارف هم وایي که د سولې لپاره ټاکنې وځنډېږي نو ښه خبره ده
یقین لرم چې دا ځنډول د انتخاباتو دي دا ممکن یو فرصت وي چانس وي د سولې د راتګ لپاره که خدای وکړي چې سوله وشي بیا پس هغه نه انتخاباتو ته ځي او یا مشترک حکومت جوړېږي یا ائتلافي حکومت جوړېږي یا هر موقت حکومت جوړېږي یا کېږي هغه په اساس دغه فیصلې د تفاهماتو د صلحې او جانبینو کېدای شي دا د وطن په ګټه وي
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوری ریاست د ټاکنو ځنډ دا پرېکړه په داسې حال کې کړې چې د دغه کمیسیون په مخ کې په 1998 لمریز کال کې د جمهوری ریاست د ټاکنو سربېره د ولایتي ولسوالیو شوراګانو او هم د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې په مخ کې پرتې دي دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا د تلې د 18مې ورځې د ټاکنو په بشپړ ډول لومړنۍ پیلې هم نه دي اعلان کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی د جمهوری ریاست د روانه ټاکنو ځنډول د کمیسیون ته د یو بل بدیل په توګه مطرح دی خو دا چې ټاکنې به وځنډیږي او کنه په دې اړه پریکړه به د ټاکنو بهیر کې د ښکېلو اړخونو سره د سلا مشورو وروسته د دې اونۍ تر پایه اعلان شي د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ټاکنو د ځنډیدو د احتمالي اغیزو په اړه هند کې د افغانستان پخوانی سفیر ښاغلي شاهده محمد ابدالي سره مرکه کړې
ښاغلی شهیدا محمد ابدالي خبرونې ته خر اغلاس او پښتنه مې په سر کې دادا چې آیل تکنو زندیدل کولای شي چې د شفافیت په برخه کې شته ستونزې لمایزه یسي
کشکی دا انسان حالات داس وای چې اساسي قانون تدقیق شوی او پر خپل وخت په تاکري شوی وای خو حالات داس دي چې ضرورت دي تاسو چې هم د اصلاحات لپاره کار وکړو هم د سولي په حق کار وکړو زندیدل منطقي دي او شریک د افغانستان چې هم د انتخاباتو د شفافیت لپاره کار وکړي او هم د اصول لپاره کار وکړي او موږ خو دي اله چې دا ځن وخت په دې وکړو چې زمينه مسایل چې انتخابات په شو وخت باندې او په شفاف شکل باندې دایکلسي
خاغلی عبدالي د ټاکنو کمیسون ویلي چې د تخنیکی ستونزو له امله دغه بهیر به وزندول شي تاسو څه فکر کوئ چې دغه به سیاسي او امنیت وضعیت وي یا د امنیتي تدابیر به ورته نیسي
څډول ستونزې به وي لامل دی تخنیکی ستونزې به له شاکه چې موجود دي او موږ تاسو د پلمن انتخابات ولیدل نتیجې ولیدل چې متاسفانه نتایج نو سپې اعلان شوی نه دي نو تخنیکی ستونزې موجود دي او د تخنیکی ستونزو په څنګ کې هم نور مسائل دي چې د افغانستان اوسري اوضاع سیاسي اوضاع او دغه څه د سولې په باب څه هلې ځلې دوام لري ټول دا لامل دی چې منطقي ده چې انتخابات څومره لپاره وځي خو په شرط دی چې دغه وخت چې د ځند وي او هغه وخت په دې مهمه سره باندې وکړول شي چې هغه انتخابات پاینده کې داسې ماحول کې دایر کړي چې هغه د خلکو باور ترلاسه کړي
خاغلی عبدالي تاسو د سولې خبرې ته هم تاسو د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه څه فکر کوي کټه کني وزندول شي طالبان به د سولې له خبرو سره علاقه مندي وخی
موږ په دې امید یو په دې شرط چې د افغانستان له خوا هم داسې تکلار وي چې باغ کې د افغانستان مختلف اشخاص او داسې اشخاص چې هغه د خلکو نمائندګي په سیتو وکړای شي هغه میکانیزم له مخې کې نو فکر کوم چې د طالبان له خوا به هم هغه میکانیزم ښه توجه جلب کړي سي نو موږ امید لرو چې موږ دا وخت چې د ځنن مطرح دي دا وخت په سیتو کې باندې استفاده وکړو کچو هغه د سولې په باب یا کته د انتخابات لپاره
خاغلی عبدالي تاسو فکر کوي په دغه ټاکنو کې طالبانو هم مخکې هم ویلي و چې دی او هم غواړي چې په ټاکنو کې ټاکنې تر سره شي سولې راشي په دغه ټاکنو دی او هم خپل نومان ولري په دې حق تاسو نظر څه دی
د افغانستان هر څوک حق لري چې د انتخابات لپاره ځان وټاکي او دا خود اساسي قانون حق دی چې هر افغان کې خو د انتخابات کمیسیون خپل شرایط لري هغه کسان چې مجرمین نوی ها کسان چې خاص ستونزې د دې نوماندی په اساس په چوکاټ کې ونلري هغه شخص کول چې د افغانستان تباوي کول شي چې ځان نوماند کی یوه په مجموع کې دا حق فکر هر افغان بوله
ډیره مننه کوم ډیره مننه کوم عبدالي صاحب کور ودان چې خبرو د زمون خبرونه مو منل او خبرونه ترغلي ډیره مننه کوم کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د امریکا د فدرال حکومت د تړل کېدو نن 15 ورځ ده او په نږدې وختونو کې د دې مشکل د هواري هیڅ نښې هم نه لیدل کېږي بل خو یو ګواتیمالایي ماشوم د امریکا د سرحدي ځواکونو د قید په محل ژوند له لاسه ورکړی دی نور حال پر رپورت کې اوري
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له امریکایي ځواکونو سره د کرسمس د مبارکۍ پر مهال د فدرال حکومت د تړل کېدو په اړه وویل
تاسو نشم ویل چې حکومت به څه وخت بیرته پرانستل شي خو دا ویل شم تر هغه چې دیوال ونه لرو حکومت به تړلی وي که دوی هر څه ورته وایي خو زه وایم چې دیوال دې جوړ شي دا د هغو خلکو په وړاندې خنډ دی چې زموږ کمپنیو او هیواد ته مخدره مواد راوړي
جمهور رئیس ترامپ ادعا وکړه هغه سلګونه زره فدرالي کارکونکي چې د حکومت د بندیدو له امله رخصت شوي هم دیوال غوړي دوی له شواهدو پرته د استدلال متر کوي جمهور رئیس ترامپ وايي دیموکراتان باید د حکومت د بیرته خلاصولو اقدام وکړي خو په کانګرس کې دیموکرات مشان وايي جمهور رئیس ترامپ هیواد به نظم حالت ته رسولې دی بلخوا په یو تازه مورید کې د امریکا په جنوبي سرحد کې یو ګواتیمالایي ماشوم ژوند له لاسه ورکړی دی د کانګرس یو غړی د همدې ماشوم د وژل کېدو د علت په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده
د ژاکلین د مړینې په اړه هلته د تحقیقاتو یو مرکز دی. زه به د دې وروستي مورد په اړه چې د کرسمس په شپه شوی زنګ ورته ووهم، غواړم حقایق راواخلم او پوه شم چې څه پیښ شوي دي، څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخه ونیول شي.
چارواکي وایي اته کلن فلیپو ګومز الونزو بیګا ماښام د نیو مکسیکو په یوه روغتون کې مړ شوی دی. د امریکا د ګمرکاتو او سرحد د حفاظت مسؤلین وایي کله چې دغه ماشوم او پلار یې د دوی سره بندیان وو، په زوی کې د ناروغۍ نښې ولیدل شوې. ډاکټران وایي ماشوم زکام او تبه درلوده او د نسخې په ورکولو سره یې رخصت کړ، خو هغه بیا ناروغ شو او روغتون ته تر راوستل کېدو لږ وروسته ومړ. بلخوا دا تر اوسه معلومه نه ده چې تر دې ماشوم مخکې و کلنه ژاکلین کال دقیقا څنګه ناروغه او مړه شوې ده. امریکایي مامورین وایي ماشوم ممکن د امریکا سرحد ته تر رسیدو مخکې د خوړو او څښاک د کموالي له امله ژوند له لاسه ورکړی وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د ساکل جون میاشت رئیس چې واشنگتن له چین نه په یو شمیر مهمه وارداتي اقلام باندې تعرفې ولګولې کړکېچنه شوې. د ټرمپ حکومت وایي هڅه کوي د چین سره د خپل هیواد اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې له سره پیل کړي چې پکې امریکا ته لومړیتوب ورکړي. امریکا غږ د امریکا او چین ترمنځ د 2013 کال په لوړو ژورو نظر اچولې چې نور حالې پر رپورټ کې اوري.
خو امریکا په نړۍ کې په پوځي مصارفو کې تر ټولو مخکې دی او چین هر کال پوځي مصارف زیاتوي.
چین د نوې وشتو کلونو را په دې خو خپل پوزي مصارف زیات کړي دي. هغوی په نړۍ کې د پوزي مصارف په برخه کې دویم هیواد دی چې شاوخوا 223 میلیارد پوزي بودیجه لري.
ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په پایل کې هڅه وکړه چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ سره اړیکې تازه کړي، څو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا او شمالي کوریا د تاریخي غونډې څو نه ورسته امریکا د چین په وارداتو باندې کلکې تعرفې ولګولې او بیجنګ یې په غیر عادلانه سوداګرۍ تورن کړ چې د امریکا معنوي مالکیت غلا کوي. بیجنګ هم په امریکایي اقلامو تعرفې ولګولې.
د فوکس ریلی اف دیس ایئر هاز بین
ساکل ټوله پاملرنه پر سوداګرۍ و او دا سخت امتحان دی چې آیا د دوی اړیکه به دا ډول پر مخ لاړ شي کنور به هم کړکېچنه شي.
همدارنګ د واشنگتن لپاره د اندېښنې وړ بل مسله د چین جنوبي اوبو کې آزاد تګ راتګ دی. د دوړو هیوادونو جنگي بیړۍ په اکتوبر میاشت کې دی او بل سره مخامخ شوې چې د جګړې احتمال ډیر کړ.
What the United States is really worried about is what's China's
امریکا د چین د مقاصد په اړه اندېښمنه ده او دا چې د پوزي وړتیا د زیاتولو سره چین به په سیمه کې د یو بحران په وخت څه وکړي.
بل اندېښنه په بهر کې د چین د پراخې پانګونې ستراتیژي ده چې د یو کمربند یوې لارې نوښتې یو بیلګه ده.
ویتنام ته ډیر چینایان راغلي د سیبریخي چې یرغلې کړي.
د چین د بودیجې څخه د پاسه یو ټریلیون ډالر به شاوخوا د اویا هیوادونو سره مرسته وکړي چې د یو بل سره وتړل شي او بیجنګ د نړۍ په دوش پیته سلنه نفوس اثر رسوخ ولري.
بهتره به وي چې مونږ چینایي ژبه زده کړو ځکه نن سبا ټوله سوداګري په چین متکی ده.
امریکا په دې کې د سیالۍ لپاره د اکتوبر میاشت کې یو اداره جوړه کړه چې 25 میلیارد ډالر د پرمختګ په حال کې هیوادونو ته په خصوصي پروژو کې پور ورکړي. په هغه میاشت کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس بیجنګ د امریکا په کورنی سیاست کې په لاسوهنې تورن کړ او وی ویل چې د ترامپ اداره به نوې تګلاره خپله کړي.
د چین سره د امریکا د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو د بیا تازه کولو لپاره امریکا به د خپل لومړیتوب پالیسي تعقیب کړي.
په نومبر میاشت کې په ارجنټاین کې د جیشل په غونډه کې ترامپ او شی د نوي ورځو د سوداګرۍ اوربند وکړ او لاغه وخت نه چین هم د امریکایي موټرو په وارداتو باندې تعرفې کم کړې، خو په دسمبر کې بیجنګ وښودله چې شاته به نشي.
موږ باید داسې قابلیت ولرو لکه په اوسپنې چې د لاس چا پاتې کېږي او په ډبرې باندې چې د پښو نه خلیدل کېږي.
په داسې حال کې چې په سوداګرۍ باندې خبرې ډېرې تودې شوې دي، د ترامپ اداره په بیجنګ باندې تورونو ته دوام ورکوي چې د ټکنالوژۍ ډګر کې په نړۍ کې د رهبری لپاره هکینګ کوي او داسې ښکاروي چې امریکا به د چین په وړاندې په راتلونکي کال کې د نرمښت نه کار وانخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. یو شمیر دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ پراته لدی چې معقول دلایل ولري خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین نه لدی کبل محرومه ساتي چې دا واکسین حرام دی. په خوست کې له دیني عالم عبدالواسع سعید سره د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی مرکه کړې او د اسلام له نظره د پولیو ضد واکسین د جواز او د ماشومانو روغتیا ته د توجه په اړه ترې پوښتلې دي.
مولوی صاحب، له څه مودې راهیسې تاسو په خوست کې د دینی عالمانو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده، د دغه کمیټې د فعالیتونو په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
دغه 15 کسیزه کمیټه د خوست ولایت په سطحه د واکسینو د انکاري خلکو سره هغه د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دوی همدا فعالیت همدغه ده، کړنې همدغه دي چې په کوم ځای کې په ډېره کچه انکاري موجود وي، هغې سره د شریعت په رڼو کې همدا ډول د طب د نظره د واکسینو هغه جوړښت او د واکسینو هغه ګټې دا شریکوي تر څو هغه کنې کړلی شي واکسین وکړي.
په دغه تیره موده کې چې تاسو فعالیت کړی دی، آیا داسې کورنۍ پیدا شوې دي چې ستاسو د قینات له وجې ماشومانو ته واکسین ورکړی وي؟
تقریبا شاوخوا 380 ماشومان په دې تیر هغه کې کمپاین کې د دغه علماو په مټ پنځه کسیزه کمیټه د علماو دوه وکړلی شول چې مونږ سخت انکاري خلک هغه واکسین کو. په دوی کې داسې خلک هم وو چې اووه میاشتې اوته میاشتې یعنی اووته نیډې دوی دغه هغه تطبیق کړي نه واکسین.
په افغانستان کې له جنگ جګړو وروسته د پولیو د واکسین په مخ کې چې بل کوم عمده خنډ بلل کېږي هغه د انکاري کورنۍ دي. اصلا د انکاري کورنیو دلایل څه دي د واکسین د تطبیق په وړاندې؟
تر ډیره دوی داسې مستند دلایل نه لري چې د واکسینو نه انکار کوي. منتها د ځینو خلکو د طرفه چې ډیر په عادي ډول د دغه واکسینو په اړه خپل نظر څرګندوي، دغه د نظر دوی خکور کیږي او په نتیجه کې دوی د واکسینو د تطبیق نه انکار کوي. ایمنګ پټولنه کې هم دا اړخ چې دا هغه بې علمی او نه پوهیدو چې د دې مسلې په وړاندې خنډ شوی دی. د پولیو واکسین مشخصا د اسلام د نظره وقایي برخه ده. طب نو اسلام دوه ډوله طب راوبولي، هم وقایي طب او هم د علاج ولا طب. په دې اړه مختلف بیلابیل احادیث شته، دوه ډوله طب، هم علاج او هم چې د وقایه اسلامي شریعت راوبولي، په دې اړه کومه ستونزه نشته.
د انسان په ځانګړي ډول د ماشومانو روغتیا ساتل د اسلام له نظره څه حکم لري؟
ماشومان چونکه غیر مکلف دي، د دوی د دنیوي ګټو او د اخیرت ګټې تضمینول دا د دوی د سرپرستانو او والدینو مسولیت ده. حدیث شریف کرسی نبی علیه السلام فرمایي چې د ګناه د مخې د وچا د پوره ده بس دو چې د چا سرپرستي د په غوړو د مغزایي کې. نو دی والدینو نه او په عموم کې د ټولو هغه خلکو نه چې په ټولنه کې رشد لري، رسوخ لري، وختنه مدادو، چې چونکې دا یو ناولې مریضي ده چې ټولنه د هر ډول تهدید سره مخامخ کولی شي، د دې ټولو خلکو نه مغوښتنه دادو چې د دې واکسینو په تطبیق کې د واکسینو د کارکوونکو سره همکاري وکړي او په پوره معنا دې ته متوجه اوسېږي، تر څو داسې نه چې دغه ناولې مریضي او یا ناروغي موږ په وطن کې په دوامدار ډول هغه پوت شي.
ډیر مننه.
تاسو نه ډیر مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د ګوړې تولید زیات شوی او کاروانګر وایي چې په خوای پاکستانی ګوړې بازار خراب کړی و، خو اوس خلک سوچه ګوړه خوښي. اوس مهال د کامې پولیسوالۍ کې له ګڼیو نه د ګوړې جوړولو څلور ګاڼې شته دی چې سلګونه میټریک ټنه ګوړې تولید کړې ده. نور حال د زبیع الله غازی په رپورټ کې.
د کامې په پیرزو سیمه کې کروانګر د ګڼو کلنې فصل ریبي. ځینې یې لری بلو هغو پاڼې یا پاندونه لري کوي او وروسته څنګ کې ودانې ګاڼۍ ته د ګوړې جوړولو لپاره وروړي. کلونه وړاندې د کامې ګوړه دومره نامي وه چې له ګڼو ولایتونو سره سره آن نورو هیوادونو ته وړل کېدله، خو د ګاڼیو مالکان وایي پاکستانی ګوړې یې بازار خراب کړی خو کار یې بیرته په ښه کېدو دی. محمد طاهر په کامه کې د ګاڼۍ کار کوونکی دی.
دغه رمبی پکې وفوره وفو دا ګوړه شي.
او دغه تاسو اوس ګوره چې د خلکو پکې چغزی واچولې مساله داره ګوړې پکې جوړه او وخت خو زمونږ ډېر کېږي خو دا څو کلونه ګاڼۍ ګاڼې نه وي اوس خلکو بېرته رجوع کړی دی یو درې څلور ګاڼې شته دی په هم کامه کې
سیمه کې کروانګر وای په خوای ډیر کني کرل خو اوسې کچه کم شوه زکه سوچ غوړې نه خرڅې دا او لګخ په ډیر کېده
په دې شروع کړې چې پاکستان نمنګ ته ډیر ملاوټي غوړه رااله او ټول خلک زمونږ په مرز باندې اخته کړ کنه نو اوس دا غن انشاء الله تعالی چې زمونږ دا غنی او دا دغه صفا غوړه ورکو او به ته دا دغه انشاء الله تعالی چې په دې دوه درې کالو کې خپل تعداد به پوره کوو مونږ او به ته دا غوړي جوړو او به دا خلکو ته وړاندې کوو او فضل د خدای اوس هم پښتنه وکړه د مزار نه او د هرات نه او د ډېر لرې لرې ځایونه خلک راځي او زمونږ دا ګوړه خوښۍ او په دې کې که توره ده او که سپینه ده د وطن شی دی اصلي شی دی بس خلک یې خوښۍ وړي
د کامې ګوړه د ننګرهار سره سره ډېرو ولایتونو ته ځي یو شمېر خلک ګاڼیو ته ورځي او د غوزانو چغجۍ په کچۍ تر څو سوچا او وطني ګوړه جوړه کړي د ننګرهار د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث تاند وی د ننګرهار څلور ولسوالیو کې غنی کرل کیږي چې سګنې کالی نوی زره میټریک ټنه ګوړه کړي ده
په خاصه توګه بټی کوټ کاما بیسود او کوز کونه ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کېږي چې سکالې مونږه شپږ سوه او شپږ سوه پنځوس هکټار ځمکه د دې کار لاندې ده په تخمیني ارقامو چې په یادو څلور ولسوالیو کې انشاءالله د زراعتي خدماتو د مدیرانو چې په دې ولسوالیو کې مونږ لرو انشاءالله به د ترویج کې کوشش کوو
هغه وایي غواړي له کروانګرو سره په دې برخه کې مرسته وکړي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د امریکا اکثره ولسمشران د خپل کار په دوره کې په سپینې ماڼۍ کې سپیان ساتلي دي له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرته د امریکا نورو رهبرانو په ځینو مناسبتونو په خاص ډول د نوي کال په جشن کې له خپلو سپیانو سره برخه اخیسته پام وکړئ په دې اکله د امریکا غږ د خبریال پیټسي ویډاکسوارا د رپورټ پښتو ژباړه ده
د پخوانیو ولسمشرانو برخلاف ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپه نه دی ساتلی سپیانو لکلونو را پدې خوا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشرانو د کورنیو ملګرتیا کړې ده
په یو ډول دوی له امریکایانو سره ریښه جوړوي تاسې پوهیږئ چې اکثره امریکایان سپي ساتي دا کار د ولسمشرانو یو بل انځور وړاندې کوي
It's been a rough week for Barney.
The George W. Bush Scotlandy spy, the ولسمشر د کورنۍ په خوشاله ساتلو کې زیاته ونډه لري.
Barney, I know you want to be in my cabinet.
برني زه په هغه چې ته غواړې زما په کابینه کې اوسې. خو ماته ته له پخوا مهمه دنده سپارلې ده. ستا وظیفه د مرمن بیازري ساتنه ده.
And then if you want to come up one at a time in pet socks you can.
د پخوانی ولسمشرانو بل کلینټن، جان اف کینیډي او ریچارډ نیکسن سپیان په ترتیب ساکس، مکرونی او چیکرز نومیدل. پر ولسمشر نیکسن د سپی په شمول د زینو ډالیو د ترلاسه کولو او منلو تورونه لګیدلی وو.
پرته له دې چې څه ویل کیږي زه غواړم همدا اوس دا خبره وکړم خلک که هر څه وایي خو موږ به ډالې شوی سپی وساتو
د سپینې ماڼۍ تاریخ پوهان وایي چې د امریکا ولسمشرانو په بیلابیلو مناسبتونو کې خپل سپی له ځان سره وړي او د عادي امریکایانو په څیر د ولسونو په غم او ښادۍ کې برخه اخیستې ده
درنو اوریدونکو دومه نیم ساعته خبری پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده په لاندې شیبو کې د دې خپرونه پیلېږي او د دې تر بیا لوی خدمت.